د سهار شپږ بجې شوې. د آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، له دې شپې د آزادۍ رادیو خپرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پر طالبانو به تر هغه وخته فشارونه دوام وکړي چې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیزونه لرې کړي. انتونی بلینکن پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې چوپه خوله نه دي او د خپل حق لپاره مبارزه کوي.
We're working every day to support their efforts, working with governments.
مخاره ورځ له حکومتونو، نا دولتي مؤسسو، خصوصي سکتور او اکاډمیک اشخاص سره کار کوو ترڅو د افغان خزو اونجونو د هڅو ملاتړ وکړو او په افغانستان کې خزو اونجونو زده کړې ته دوام ورکړي، خپل مهارتونه لوړ کړي او وکولې شي لری لارې خپل کار وکړي.
متحده ایالاتونو په افغانستان کې له خزو سره داسې محل خپل ملاتړ اعلان کړی چې لشپګم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو لڅ باندې زر ورځو راهیسې بندیز لګیدلی او طالبانو له نږدې یو نیم کال را په دیخوا پوهنتونونو او غیر دولتي مؤسسو ته د ښځو او نجونو د تګ مخه نیولې ده. د طالبانو حکومت د یوناما هغه راپور رد کړ چې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقداماتو په خلکو کې د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویل هغه احکام چې دا وزارت یې سپارښتنه کوي د په وینا اسلامي احکام دي. هغه زیاته کړه چې د یوناما د راپور جوړونکي غواړي افغانستان له لویدیځ لیدلوري وارزوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو راپور کې ویل د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا له بشري حقونو سرغړونې، د دوی په لارښوونو کې ابهام او تناقض، د وګړو په خصوصي حریم کې محدودونکي اقدامات او د نه اټکل شویو لارښوونو شدت په خلکو کې ویره زیاته کړې او ژوند یې ور اغیزمن کړی دی. په پام کې ده چې په غزه کې د اوربان په اړه خبرې نن د امریکا، مصر او اسرائیل د استخباراتي ادارو د مشرانو په ګډون بیا پیل شي. د مصر دولتي ټلویزیون قاهره نیوز او یو شمیر چارواکو ویلي دي چې د خبرو دا پړاو به د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز، د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل او د اسرائیل د استخباراتو مشر دیوید برنیا به په غزه کې د اوربان د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. د اوربان ترڅنګ د حماس ډلې لخوا د برمته او د خلاصون په اړه د خبرو تمه کیږي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي، د 2023 کال د اکتوبر د 8مې په برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل او 250 نور یې یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلو په حملو کې تر 8000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي روسیا پرته له دې چې اوکراین د نړۍ له نقشې محو کړي بل څه نه غواړي. خو ښاغلی بایدن په کلکه ټینګار وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د هدف ته په رسېدو کې بریالی نه شي. بایدن په واشنګټن کې د ناټو د سرمشریزې په لومړۍ ورځ په خپله وینا کې زیاته کړه چې اوکراین د پوتین مخه نیولی شي او د لویدیځو متحدانو په بشپړ ملاتړ به دا کار وکړي. هغه اعلان وکړ چې امریکا او متحدان به له اوکراین سره د نورو او د هوایی مدافع د اضافي سیستمونو مرسته وکړي. او د افغانستان او مراکش د فوټسال ملي لوبډلې نن سیالي سره کوي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون پرون خبر ورکړ چې افغان لوبغاړي له دې هیواد سره د دو دوستانه لوبو لپاره مراکش ته رسیدلي دي. د فدراسیون د دې لوبو هدف د فوټسال د نړیوال جام لپاره د افغانستان او مراکش د ملي لوبډلو تیاری بللې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه لوبه به راروانه شنبه د چنګاښ په 23مه نیټه وي. د افغان لوبډلې سر روزونکي مجید مرتضایی ویلي چې له مراکش سره لوبې به له افغان لوبغاړو سره مرسته وکړي چې له ارجنټاین سره لوبې ته تکړه شي، ځکه ارجنټاین د فوټسال په نړیوال جام کې د افغانستان له سیالانو څخه دی. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د پاکستان مرستیال صدر اعظم افغانستان ته روان دی. او هغه هم په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېر ساړه دي.
پاکستان سره مخکې کله په سرحدونو کې یا په ګرین لاین باندې مشکلات جوړیږي او کله پیښیږي، خو حال هم راوځي واکونه نه دي. اساس مسایل ته باید لاس ونیسي. افغانان تجاوز ته هیڅ صورت نشي.
په افغانستان کې د ملاریا د پیښو د زیاتېدو اندېښنې. په کندهار کې هغه کسان چې ورځنۍ مزدوري کوي د کارونو له نشتوالي سره ټکوي.
د روژې راهیسه مو 15 ورځې مو کار نه دی کړی. اوه کسان په کور کې یو، هغه اریانو چې موږ په چشم اړوکو هوا روزم را روان یو، کارونه نشته، کارونه تور شپه راغلي.
او له کونړ ولایت څخه هند ته د پیازو صادرات پیل شوي دي.
کونړ ولایت د مجاهد سبزی منډۍ څخه هندستان هیواد ته د 8000 ټنه پیازو د لیږد پروسه پیل شوي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به په واشنگتن کې د ناټو د سرمشریزې په اړه جزئیات ترکړو. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار ویلي چې په نږدې ورځو کې افغانستان ته سفر کوي. دار پرون د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې دا خبر ورکړ. اسحاق دار داسې وخت افغانستان ته د سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې هلته د ترهګرۍ د پیښو په زیاتېدو کې هغه وسلوال ښکېل بللي چې د دوی په وینا له افغانستانه خپل بریدونه پلانوي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق دار د پاکستان په بهرنۍ پالیسي باندې غږېده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق دار د پاکستان په بهرنۍ پالیسي باندې غږېده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی دار د غونډه کې ویلي په څو ورځو کې به افغانستان ته سفر وکړي او د دې خبر افغانستان یو ورور هیواد دی. دار زیاته کړې پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې او لا به هم په همدې شکل مخته ځي، ځکه د دې خبره گاونډیان نشي بدلاولای. دار داسې وخت کابل ته د سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو په ورستیو کې له افغان خاورې پر پاکستان د بریدونو د زیاتېدو ادعاوې کړې او د طالبانو حکومت یې په نه همکارۍ تورن کړی. اسحاق دار هم د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د سېشنبې په ورځ وویل امنیت یوه لویه ستونزه ده چې له افغانستان سره یې لري. له اسحاق دار د داسو د برید په اړه هم وپوښتل شول چې ده وویل داسې بریدونه د پاکستان او چین ترمنځ د واټن د رامنځته کولو په هدف کېږي. هغه هم د پاکستان پخوانۍ ادعا او تور تکرار کړ چې دا برید تحریک طالبان پاکستان ډلې د افغانستان له خاورې پلان کړی و. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان دا ادعا په کلکه رد کړه. وی ویل پاکستان کې بریدونه او ناامنۍ د هغوی خپل ستونزه ده. روان کال د می شپږمه د خیبر پښتونخوا د داسو بند پروژې په چینایي انجینرانو په برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شول. افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار د سفر تر اعلان یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټۍ رهبر بلاول بوټو زرداری ویلي تش په سفرونو د پاکستان ستونزې نه اواریږي.
مې نه سمجھتا ہوں کہ دورہ افغانستان سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں.
زنه پویګم چې افغانستان ته په سفر بستاسو ستونزه حل شي. خایي دا فکر وی چې تاسو یو لوتکه کینه او هلته لاړ شي او ټولې مسلې بال شي. خاصه تاسو په پیاد وی چې د چای یو پیاله مال تسخل شي. نو بالکل تعامل به دوش یو ډیپلوماسي خو ډیره مهمه ده او دا غیب لړ کې خود بارونی چار وزیر دلته هم راځي او هلته هم زی. د طالبانو د بهرنیو چار وزارت له افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چار د وزیر د سفر په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د دوه د غونډې په څنډه کې د طالبانو د پلاوی مشر جګپوری ویان زبی الله مجاهد ویلی افغانستان او پاکستان دوه گاونډیان دي او په کار د چ حساسو مسایلو کې لاسوهنه و نشي.
تبي د پاکستان سره مخکې کله په سرحدونو کې یا په ګرین لاین باندې مشکلات جوړیږي او کله پیښیږي، خو حال هم راوځي. دوه گاونډي هیوادونه د موږ حال تر
خو
ګټه نه رسي. ما بغیر ته موږ یو ریاکشن درلود ځنه د پام اکثر عمل درلود چې واکونه نه دي. اساس مسایل ته باید لاس ونیسي. پاکستان او افغانستان دوه ملتونه دي خو افغانان تجاوز په هیڅ صورت نشي.
مجاهد دا خبرې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف د هغو خبرو په خبرګون کې وکړي چې ویلي وو پاکستان کولای شي د افغانستان په خاوره کې دننه ځینې بریدونه وکړي. پاکستان مدعي دی چې د تاریخ طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلان او ترسره کوي. پاکستاني چارواکو همداراز په بیلابیلو بریدو کې د افغانانو د ښکېلتیا په اړه هم تورونه پوري کړي.
لوبخالو له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دې وزارت د چارواکو په وینا د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملاریا 50,000 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د تیر کال پرتله 9.5% زیاتوالی ښیي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP د ملاریا د برخې مسؤلینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ملاریا ناروغۍ 90% پیښې د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو کې ثبت شوې دي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د ملاریا ناروغۍ پیښې 9.5% زیاتې شوې دي. د دې وزارت وایي شرافت زمان د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ته ویلي
کال کې په لومړی شپږو میاشتو کې لمک سره نږدې 15,000 مثبت واقعیات وو. البته سږ کال 2014 کال په لومړی شپږو میاشتو لمک سره نږدې 50,000 مثبت واقعیات دي. دا رقم ښایي چې نږدې 9.5% د تیر کال په نسبت باندې ملاریا واقعیات زیات شوي دي.
شرافت زمان د غراز ویلي د ملاریا ناروغي د مخنیوي په موخه تیر کال د افغانستان په ګرمو سیمو کې ل 2,000,000 څخه زیاتې پشخانی یا ماشلومي ویشلې دي. پندې حال کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP د ملاریا د برخې مسولین وایي چې د ډیرو پیښو راپور د افغانستان له ختیځو ولایتونو په ځانګړي توګه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو څخه ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام UNDP د ملاریا د برخې مسول ډاکټر احمد ولید صدیقی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د ملاریا ناروغي پیښې 1.5% زیاتې شوې دي.
1.5% افزایش ښیي چې د نن نظر نه اوس اتی زرو وقات او ته جک شوی دی په 2023 کال کې. کوم ولایتونو نه چې ډیر واقعیات ورنه راپور شوی هغه مشرقي ولایتونه دي چې په راس کې ننګرهار ده او غینه ورسته لغمان او کونړ ده.
که څه هم خاغلی صدیقی د عامه روغتیا وزارت سره په همغږۍ په ملاریا لرونکو سیمو کې د ماشلومو یا پشخانو د ویش خبره کړې خو له خلکو یې هم غوښتنه کړې چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سماد او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شریفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملاریا مرض د سیادي مرض نه دی. باید څوک چې دغه مرض علائم په ځان کې ولیدل سر تر سره ځان تداوي کړي ځکه چې دا هم یو خطرناک مرضونو څخه دی چې د انسان په هډوکو کې ځای نیسي.
کم زیات میاشو او رقم رقم مرزونه او ګرمي زیاته و. اوس چې افغانستان ته راغلی است او د اغه ګرم د دې ګرمۍ ته چې ګورو د اغه نه بيخه زیاته ده. د دې په دلته چې څومره ګرمۍ ده هغه ته دومره نه و خو زمیاش دلته هم ډیر دي او چې ګورو زیات مرزونه د ټول ماشومان مرز سم نیولې دي.
ملاریا یو وژونکې ناروغي ده خو درملنه او وقایه کیدای شي او د نوافل په نوم د میاشي لچچلو انسانان پرې اخته کیږي. تر ډیره دغه ناروغي د هوا په ګرمۍ دو او په ګرمو سیمو کې خپرېږي. د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې ډیر سلنه د ملاریا ناروغي د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي و چې په دغه هیواد کې واویا سلنه خلک په دغه ناروغي د اخته کیدو لګواخ سره مخامخ دي. یاد سازمان همدارز ویلي و چې افغانستان د ملاریا ناروغي د پیښو لاړه د شرقي مدیتراني په سیمه کې 15 ځای لري.
په انستګرام کې ازادي رادیو _PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کندهار کې هغه کسان چې په ورځنۍ مزدوري بخود دي د کار له نشټوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي له سهاره تر ماښامه د کار په لټه وي خو ډیر ځله د کار په موندلو بریالي نشي او تش لاس کور ته ستنېږي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې دوی هڅه کوي بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د کندهار ښار سردار مدد خان څلور لارې ته نږدې د سړک پر غاړه هر ورځ زیات شمیر ځوانان او سپینجری د ورځنۍ مزدوري په خاطر راټولېږي چې اکثر ته کار مخبر نه کړي او تش لاسونه کورونه ته ستنېږي. دغه مزدوران له سهاره تر ماښامه ناست وي. هر تیریدونکي موټر او موټر سایکل ته په دې هیله ګوري چې ګوندې څوک یې د مزدورۍ لپاره بوزي. د کندهار اوسیدونکي ګلالۍ وایي د نورو مزدورانو په څیر دلته راځي خو ډېرې ورځې ناهیلي کور ته ستنېږي او کار ورته نه پیدا کیږي.
د روزی راهیس هم دونی کار ندی کړی، پنځه ورځې مو کار ندی کړی. اوه کسان په کور کې یو، هغه اریانو چې موږ په چې شي ماړو هوا روزه هم را روان یو، کارونه نشته، کارونه توره شپه راغلي. نو موږ د حکومت صدای لکو چې موږ یو غم وخوري، دا خیمې وګوره ټول دی پکښې پراته دي، بیچارهګان مجبوره دي. هر سړی دلته د مجبورۍ راځي، د مستی یو نه راځي، ټول تر بدره خاص پر سره یو، هېڅ خواري نه صدای پراته په دغه ځای کې. څه
په کندهار کې د بیکاری د کچې لوړېدو او زیاتېدو د ټولنې بېوزله طبقه سخت اغېزمنه کړې. دلته یو شمېر نور کارګران هم وایي ورځ تر بلې بېکاري زیاتېږي، او دلته نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلک هم د کار په تمه راځي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې ورته د دایمي کار زمینه برابره کړي.
کار دپاره راغلی یم، دوه میاشته کېږي چې راغلی یم، اختر ته لاړ نه یم، کور ته کارونه نشته، د کمی د کار واجو نه بیخي زوریږو، کور کې خرچه نه لرو، اوس کار بار نشته. موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته یو زمینه د کار برابر کړي چې کارونه دایمي پیدا شي، د بناهان د مزدورکاران د ټول په کار باندې اخته شي، د خپل کور دپاره یو خرچه پیدا کړي.
موږ غواړو چې دایمي موږ ته یو کار پیدا شي، لا د مستفې د لارې کار نشته په جسار کې، پر دا چوکو باندې دا خلک څه ویني چې بېکاره ګرځي ګرده ورځ اریان پاتې دي. څه وکړي
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وایي دوی هڅه کوي چې بیروزګاره کسانو ته د دایمي کار زمینه برابره کړي.
موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته موږ ته فلاله 1500 ریزی راغلي دي د ولایت د حکام په اساس، او موږ د خپل ریاست د محترم رئیس د هدایت په اساس نو موږ فلاله اوس درکار لاندې یو 30 کسه درکار لاندې لرو، او دغه ریزی راته پرچې دي. نو موږ دا تصمیم لرو چې ټول خلک پر کار راولو، او په کار یې لګیا انشاءالله ټول ته بر کار زمینه برابره کړو.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څو کلونو کې د پرله پسې بیروزګارۍ له امله یو شمېر افغانان چې ډېره برخه یې ځوانان جوړوي مجبوره سوي چې پر قاچاقي لارو ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند نور راپورونه د خپرونې په دوام کې راځي، خو اوس د نړیوالو مسایلو پر لور. د ناتو مشران د اوکراین د ملاتړ او د روسیې پر وړاندې د قاطعیت د ښودلو لپاره په واشنگټن کې راټول شوي دي، خو دا سرمشریزه د سیاسي بقا لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مبارزې تر سیوري لاندې راغلې ده. ینس ستولتنبرګ به د وروستي ځل لپاره د ناتو د عمومي منشي په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. د موضوع نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
په واشنگټن کې د ناتو درې ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه، او ټاکل شوې د پنځمې تر ورځې دوام وکړي. دغه غونډه د ناتو د تاسیس د 50مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو پیغام روښانه دی، د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین ملاتړ او د جګړې د پیلولو لپاره د موسکو غندنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي چې پرون واشنگټن ته ورسېد، تمه لري د ناتو د غړو هیوادونو څخه د پټرویت توغندیو په ګډون د نورو هوایي دفاع مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي ویلي د ناتو مشران به د اوکراین د دفاعي توان پر دوام متحد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل له اوکراین به ملاتړ ته دوام ورکړي. د نړۍ په یو کوچني کونج کې باید دا یقیني شي چې اوکراین نه یوازې نن ورځ له ځانه دفاع کولی شي، بلکې داسې موقف ته هم رسیدلی شي چې په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک لحاظ په خپلو پښو ودرېږي، او دا د اوکراین د بریا او د پوتین تر ټولو سرسخته ملامتیا نښه وي. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په ځواب کې له کیف سره په میلیاردونو ډالره پوځي مرسته کړې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ سرمشریزه په واشنگټن کې په داسې حال کې پیلېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د راپورونو له مخې د سیاسي بقا لپاره مبارزه کوي. له بایدن د دومې دورې لپاره د سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې ډېرې شوې.
تیره میاشت سیال ډونالډ ترامپ سره د ټلویزیونی مناظرې وروسته بایدن د خپل ګوند دننه فشار سره مخ شو، مګر د استعفا کولو څخه یې ډډه وکړه. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅه کوي له ناڅاپي ټاکنو وروسته حکومت جوړ کړي. د ماکرون معتدل ائتلاف له کیڼ اړخو وروسته دویم ځای لري چې د فرانسې ولسمشرې له سختو انتخابونو سره مخ کړي. د برتانیې نوی صدر اعظم کایر ستارمر د لومړي ځل لپاره د ناټو په سرمشریزه کې ګډون کوي. د هنګري پر صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې د لیدنې له امله نیوکې شوي چې هیواد یې د ناټو غړی دی. د ناټو د سرمنشي یانس ستولتنبرګ لپاره به دا وروستۍ سرمشریزه وي چې نوموړی به پکې د ناټو د مشر په توګه ګډون کوي. د ستولتنبرګ ماموریت چې په 2014 کال کې پیل او څلور ځل تمدید شو، د روان کال د اکتوبر په لومړۍ پای ته رسیږي.
له کونړ ولایت څخه د لومړي ځل لپاره هندوستان ته د پیازو صادرات پیل شول. سیمه ییز چارواکي او سوداګروي تر اوسه 2000 ټنه پیاز په لاریو کې صادر کړي او دا بهیر دوام لري. د دوی په وینا یوازې له کونړ څخه به 8000 ټنه پیاز هندوستان ته ولېږدل او صادر شي چې د ټولو قیمت 1.9 میلیون افغانۍ کېږي. په ګاونډي ننګرهار کې هم پریمانه پیاز کېږي او له دې سره به هغوی ته هم بازار پیدا شي.
په کونړ کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په یاد ولایت کې سکل پیاز خو حاصل ورکړي او د کورنۍ او سوداګرو لخوا هندوستان هیواد سره د 8000 ټنو قرارداد شوی چې د اسدآباد له منډي د لیکت پروسه پیل شوې ده. د دوی په وینا چې د دغو پیازو ټول قیمت 1.9 میلیون افغانۍ کېږي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر حاجی نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت د مجاهد سبزی منډي څخه هندوستان هیواد ته د 8000 ټنه پیاز د لیکت پروسه پیل شوې ده. همدا تر دې مهاله تقریبا تر 2000 ټنو پورې پیاز لیږ شوې دي او باقي بارګیری پیکینګ روان دي. 1.9 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې دا قرارداد دی. دا د کونړ د دهقانانو لپاره، سبزیکارانو لپاره خزیره دي.
هغه وایي هڅه کوي چې د بزګرانو نورو محصولاتو ته هم بازار پیدا او وسنې ستونزې هواري کړي.
د کرنې اداره د خصوصي سکتور په مټ باندې به انشاء الله د نورو سبزیجاتو او میوجاتو لپاره د مارکیټ په پیدا کولو کوښښ وکړي.
د کونړ سوداګر هم خوښ دي چې سږکال په ولایت کې پریمانه پیاز شوي او دوی د دې جوګه شوي چې یاد پیاز هندوستان ته صادر کړي. په دغه ولایت کې د اصنافو ټولنې مشر حاجی سید عظیم وایي
کونړ کې ښه پریمانه پیاز سږکال شوي دي او په تاریخي پیاز سږکال شوي دي. الحمدلله مونږ د بزګرانو په دې تولید باندې خوښ یو، خوشاله یو. الله تعالی دې لکونړ هم خیر او برکت واچي.
له کونړ څخه د پاکستان له لارې په داسې حال کې هندوستان ته د 8000 ټنو پیازو د صادرولو پروسه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او هر کال د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو رسیدو سره یاد هیواد یا ګمرکي تعرفه لوړوي او یا هم لارې بندوي، چې له امله یې افغان بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو ته په زیات اندازه مالی زیانونه رسیږي.
و موریدل چې له کونړ څخه هند ته د پیازو صادرات پیل شوي او په دې لړ کې تر اوسه 2000 ټنه پیاز په لاریو کې د هیواد ته لیږل شوي دي. د کندوز یو شمیر بزګران وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دي، خو دوی د معیاري سړوخونو او بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره لویه ننګونه بولي. دا بزګر له چارواکو غواړي چې دا ستونزه ورته حل کړي. په کندوز کې د طالبانو د حکومت د کرنې د ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي دي چې د بزګرانو د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي.
پروس کال نسس کال حاصلات زیات دي. تقریبا دلته موږ شپږ سیر بنځه خټکی کړي
دي. د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمه کروندګر شیر عالم د پخپلو کروندو کې د خټکیو له سګنویو حاصلات خوښ دی. شیر عالم آزادۍ رادیو ته وویل
پروس کال نسس کال حاصلات زیات دي. تقریبا دلته موږ شپږ سیر بنځه خټکی کړي دي. موږ سره درې نمونه دي. یو نمونه یې رانه ته خو نه میلیون ورته وایي. یو بل نمونه ده چې هغه ته جانان وایي. بل قسم مخ خپل د وطن تولید چاس کلانه چې ډیر افغانستان کې مشهور خربوزه ده. دا درې قسم مونږ کړل دي.
ساش کال په کندز کې د خټکویو له حاصلاتو ډیری کروندګر خوښ دي، خو د شیرعالم په شان دوی هم ورته او نورې بیلابیلې غوښتنې لري. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر 50 کلن شمس الدین چې پراته تجربه ځمکې خټکی کرلې، دی د طالبانو حکومت له اړوند ادارو او چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
د تیر کال په مقایسه سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دي، خو بازار یې خوند نه لري. له اسلامي اماراتو غوښتنه کوو چې د بازار موندنې او د اصلاح سوو تخمونو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر ګلبدین هم په خپلو کروندو کې د خټکیو د ښه حاصلاتو له امله خوښ دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. په کندز کې بزګران دغه شان د سړو خونو جوړېدل هم خپل اساسي اړتیا بولي. وایي د دې خونو په موجودیت کې به د دوی حاصلات له خرابېدو وژغورل شي. دوی دا کوي چې د معیاري سړو خونو د نشتوالي له امله هر کال ورته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. په کندز کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست سرپرست عبدالغفار صدیقی هم وایي چې سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی.
د خټکیو کښت زیات شوی ده، تقریبا په 3602 هکتاره ابي ځمکه او 1308 هکتاره للمي ځمکه د خټکیو کښت شوی ده. د خټکیو د مرضونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي.
نوموړی بزګرانو ته ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې د یوې معیاري سړې خونې د جوړېدو په هدف تخنیکي سروې ترسره شوې ده، او په خبره په نږدې راتلونکي کې به د سړې خونې عملي چارې هم پیل شي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی، خو د دې ولایت بزګران د معیاري سړو خونو او د بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو یادوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه په 19، 21 او 25 متره لنډو چپو اوري. په دې چپو د ازادي راډیو خبرونه د مخام تر شپږو بجو دوام کوي، او د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو د ازادي راډیو خبرونه په 12.90 منځنۍ چپه اوریدای شي. ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم، څنګه شئ؟ جوړه بخیر، بیدار جوړ روغ ست مشری. زه خپل دا ډیر وخت بیکار وم، په بیکاری سولاړم کوټ توري نو کار کوي. ډیر وخت بیرته رالم، میرا یو کال بیکار وم، بیا په موسی کې ځان شامل کی. درې میاشتې بعد مې نومره وختي موسی نو لاړو کار روان و. نو په لار کې بس موټر ټیر پنچر سو، نو بس موټر مو واوښتی. درې ملګري مو شهیدان سولل، بس یو زختای بعد بچاو کړلم. نه دا یو لاس لږ خوړ سو، نو دا د بیکاري پرې چې کارونه په ډېر څه نه پیدا کېږي. بیا چې موږ ته پیدا سول، هغه دا واقعیا راته پیښه سول.
سلام، شعیب ما د افغانستان نه. فعلا خو داسې خاص مصروفیت نه لرو، خو موږ ته یخن د بیکاري سره یو. پدې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار لپاره ټول په کار شي. انجینران یو، بیکار یو، فیلی وخت منتظر د کار یو. الله دې پکې خیر واچي.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. سلام آباد، زما یو پیغام دی چې کار والا دی او که بیا کار دی، باید دوار ته په یو نظر وکړه چې هغه په کور کې کا پرڅوک ټول انسان دی اصلا که دای نه چې الحمدلله موږ خپل ځان په کار لګیا خپل دکان مې دی د کپړو لیکن نظر به پرو د ورته وکتل انسان دی هر څوک سړی یا خپل کار کوي چک دی که ورځ دوی بېکار یي کار خو ښه شی دی در کار راشی نشته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګ له ازادي راډیو اوري راسره اوسې قدر منوري دونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو دا وخت د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دي په مکړی خبرونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی پر طالبانو به تر هغه وخته فشارونه دوام وکړي چې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیزونه لري کړي. انتونی بلینکن پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې چپه خوله نه دي او د خپل حق لپاره مبارزه کوي. متحد ایالاتونو په افغانستان کې له ښځو سره داسې مهال خپل ملاتړ اعلان کړی چې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو له څه باندې زر ورځو راهیسې بندیز لګېدلی او طالبانو له نږدې یو نیم کال را په دې خوا پوهنتونونو او غیر دولتي مؤسسو ته د نجونو او ښځو د تاک مخه نیولې ده. د طالبانو حکومت د یوناما هغه راپور رد کړ چې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اقداماتو په خلکو کې د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخته پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې وویل هغه احکام چې دا وزارت یې سپارښتنه کوي د ده په وینا اسلامي احکام دي. هغه زیاته کړه چې د یوناما د راپور جوړونکي غواړي افغانستان له لویدیځ لیدلوري وارزوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو راپور کې وویل د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا له بشري حقونو سرغړونې د دوی په لارښوونو کې ابهام او تناقض د وګړو په خصوصي حریم کې محدودونکي اقدامات او د نه اټکل شویو لارښوونو شدت په خلکو کې ویره زیاته کړې او ژوند یې ور اغیزمن کړی دی. په پام کې ده چې په غزه کې د اوربند په اړه خبرې نن د امریکا، مصر او اسرائیل د استخباراتي ادارو د مشرانو په ګډون بیا پیل شي. د مصر دولتي تلویزیون قاهره نیوز او یو شمیر چارواکو ویلي دي چې د خبرو دا پړاو به د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز، د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل او د اسرائیلو د استخباراتو مشر دیوید بارنیا به په غزه کې د اوربند د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. د اوربند تر څنګ د حماس ډلې لخوا د برمتو د خلاصون په اړه د خبرو تمه کیږي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د 2023 کال د اکتوبر د 8مې په برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلو په حملو کې تر اته ډیر زرو ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي روسیا پرته له دې چې د اوکراین وبخښي د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي روسیا پرته له دې چې اوکراین د نړۍ له نقشې مه وکړي بل څه نه غواړي. خو ښاغلي بایدن په کلکه ټینګار وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د هدف ته په رسېدو کې بریالی نه شي. بایدن په واشنګټن کې د ناټو د سرمشري ځای په لومړۍ ورځ په خپله وینا کې زیاته کړه چې اوکراین د پوتین مخه نیولی شي او د لویدیځو متحدانو په بشپړ ملاتړ به دا کار وکړي. هغه اعلان وکړ چې امریکا او متحدان به له اوکراین سره د نورو وسلو او د هوایي مدافعه د اضافي سیستمونو مرسته وکړي. او د افغانستان او مراکش د فوټسال ملي لوبډلې نن سیالي سره کوي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون پرون خبر ورکړ چې افغان لوبغاړي له دې هیواد سره د دوو دوستانه لوبو لپاره مراکش ته رسیدلي دي. د فدراسیون د دې لوبو هدف د فوټسال د نړیوال جام لپاره د افغانستان او مراکش د ملي لوبډلو تیاری بللې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه لوبه را روانه شنبه د چنګاښ په 28مه نیټه پلان شوې ده.
نیما نړۍ
اکثر دنیان خلیم را بندی ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په دې باندې دا نجونې خبرې هم نوې سي په کوم مرحله کې څنګه بلوغت مرحله ته رسیږم.
د یوې میرمنې خبرې مو واورېدلې چې ویلې یو شمېر نجونې د خپلې میاشتنۍ مریضۍ پاک له معلومات نه لري، له همدې وجې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. نجونو ته د میاشتنۍ عادت پاک له د معلوماتو ورکولو په برخه کې د میندو مسؤلیت څه دی؟
په دوو مرحله کې باید خپل نجونو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته مثلا. اول د دوو لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اولې د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي. کور په کارونو کې اجازه ورنکړل شي چې دا درانه کارونه وکړي یا ډیر ځان ستړی کړي. په هغه حالت کې درد لري، فشار کته دی، باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر من دکتون کو. د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې د ځوانو انجونو میاشتنی عادت یو ډول د شرم خبره ګڼل کیږي. انجونو ته لامه کوچنیوالي څخه دا ذهنیت ورکول کیږي چې دا مسله د شرم وړ ده او باید پټه وساتل شي. له همدې امله خو ځینې هغه انجونې چې په دې دوره کې درد هم لري یا هم مریضي په نارمل ډول هر میاشت نه وي، چاته څه نه وایي، هر څه په پټه خوله زغمي. همدا وجه وي چې د وخت په تیریدلو سره په دې برخه کې سي ستونزې دومره زیات چې به ډاکټرانه هم درملنه نشي کولای. یا ځوان انجلی په دې اکل وای
نه مارزوس وخت کې ما عادت ما خوښیدم، نو ساله بودم برم بسیار سخت تمام شد. مادرم برم
زمانوم ارزو ده کله چې د لومړی ځل لپاره میاشتنی مریض شوم نه کله نوم. مور می مخکې معلومات نه و راکړي، ډیر نارامه او خفه وم. زه په دې نه پوهیدم چې ولې داسې شوم. خوانځي ته نه تلم، څو ورځې لیک لوست څخه پاتې شوم. درد می درلوده، ژړل می. هغه ورځې چې را یادې شي اوس هم خفه کیږم. وایم کاشکې ټولې کورنۍ خپلو لونو ته د میاشتنی مریضي په هکله معلومات ورکړي، نجونې وپوهوي چې کله مریضیږي، دوی به ځان ته ورخطا نه وي.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ځوان نجونې په دې اکله نه پوهیږي چې ولې میاشتنی عادت سره مخ کیږي.
موږ تاسو ټول د دغه مرحله څخه تیر شوي، د پړاو څخه موږ تیر شوي، هغه درک احساس موږ لرو. او زموږ په ټولنه کې دا ډیره مهمه موضوع ده چې هر فرد باید دغه درک او احساس ولري. یعنی انجلۍ په هر نامه باندې هغه کوم حق چې خدای جل جلاله ورکړي، البته د هر هغه حق څخه دا محدود شوی ده. البته اکثر زموږ خویندې چې دي دغه د اطراف هغه دا په دې باندې خبرې لنه وي. هغه علم خویندې مې هغه په دې باندې انچونی خبرې هم نه ویسي په کوم مرحله کې زه رسېږم، څنګه به لغت په مرحله ته رسېږم. خدای یو رقم هغه برخورد، یعنی په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي پر رقم وي. نه هم د هغه ښه سلوک وي، نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره، نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره ته مخ وي. ولې داسې؟ البته د مقابل لورې سره هم ډېر ترټل کیږي، ډېر داسې په هر خبره باندې ترټل، په هر خبره باندې دې ته د ناهیلي احساس ورکول. او یو زموږ په خبرو کې یو غلطه او هغه غیر منطقه خبره هم ده چې اوس خدا د په لغت رسېږي، اوس نو د بل د کورس وله. یعنی زړه نه ورته ښه کوي کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم مشران چې دي، چې هغه خپله یو رقم ځان ته ناهیلي پیدا کړي، مایوسي خبرې کوي. البته هغه انجلۍ اوري، هغه کوم کړنې، کوم هغه کوم ناهیلي او کوم په اصطلاح داسې هغه د خبرو سره متاثره کیږي، هغه خپل د ځان سره یو کرکه پیدا کوي. نو زما خپل هم دا نظر دی د ټولو خویندو سره چې هغه خویندې چې فامیده وي، پووي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي، هغه ځایو ته چې دوی ځي یا په اصطلاح د یو آګاهۍ لپاره یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې چې دوی اوسېږي، باید دغه آګاهۍ دوی خپله د پوهاوی دوی خپل شاوخوا دغه کوم کسان سي کورنۍ یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي، البته د خویندې رفت آمد کوي کوروت، دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه آګاهي ډېره کړي چې لور یا خور په اصطلاح دا هم د خدای لخوا یو تحفه ده زموږ دپاره چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړې ده او په دا کور کې زموږ سره ژوند کوي. البته که بلوغت مرحلې ته رسېږي هغه باید درک احساس موږ ولرو، هغه د هغې درک احساس په دا خاطر باندې چې هغه په دا وخت کې موږ باید ناهیله خبرې ونه کړو، هغه دې ته تشویق کړو چې په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلی سي، په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کېږي. البته دا ډېر د درد سره کړېږي، اما د شرم دا چاته ویلی نه سي، ډېره په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلی نه سي زه داسې مشکل لرم. حتی هغه ډاکټر ته دا ولاړ سي، هغه ډاکټر د بل شي ډېر ما داسې لیدلی دي ځینې نورو مریضې دوا ورته ورکړي، نه دغه دا مشکل نه لري، خو هغه د شرم هغه صحیح تشخیص نه سي ورته بیانولی. کله چې دا خپل خور مور یا په کور کې هغه مشر ته دا نه سي ویلی چې زه ته داسې مشکل سره مخ یم، نو هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان ووایي.
دا میرمن زیاتوي چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور دا مسؤلیت دی چې خپلې لور ته له میاشتني عادت څخه مخکې دا ووایي چې دا یو طبیعي مرحله ده، ټولې ښځې تجربه کوي، که چیرې درد لري نو دوی سره دې خبره شریکه کړي.
لومړی خپل د کور سره خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خو البته موږ هم رسېدلي یو، هر نجلۍ دا مرحلې ته رسېږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي، په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي، او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي، خپل وجود پاک وساتي. یعنی دا خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې کله موږ تطبیق کړو، بیا نو خپل د کور سره موږ کولای شو هغه شاوخوا په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سړي آګاهي سړي د خبرو کوو، او باید هغه لور ډېر دې ته تشویق سي چې هغه هیڅکله هم د شرم احساس ونه کړي، د یو مایوسي احساس ونه کړي، باید دې ته تشویق وکړو چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي، هغه کوم د دې د علم هدف سي ده یا هم د نورو کړو زده کړو هدف سي ده، باید هغه ته تشویق سي. او په ځمن کې دا باید د کوم مرحلې سره سي دا تیریږي، البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم د مرحلې سره تیر سوی یم، باید تاسو هم خوندو دا ده. البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونې لیدلې سي، کله به د انجونې د مرحلې ته رسېدلې ډېر داسې فهمیده او پوهې انجونې به وي چې د هغو د خوا به داسې یو نسخه ورته ورکول سوه چې باید دغه طریقه استفاده سي، داسې طریقه استفاده سي، یعنی یو آګاهي وه چې هغه خور کوي به هغه نجلۍ به د دې سه یو زده کړه وسې ترلاسه به کړه، بیا به د هغې د طریقه په خپل کور کې یا خپل په نورو همزولانو کې دغه آګاهي او د مثبت خبرې سي به وي، دا به سرخپرې سولې. د دوی هغه کړه وړه، د دوی نظافت، د دوی کوم هیلې سي به وي، ما به واضح ډول لیدل چې ډېر داسې باجورته به وي. او په ځمن کې البته دا د فامیل د خوا هم داسې وي، او اکثره چې هغه بیچاره د فامیل د خوا ترټلی مایوس سوي، هغه به د شرم به نه چاته جواب ورکولی سوای، نه به چاته خبر ویلی سوای، ډېر خپل د ژوند به نه هیله وي، ډېر به مایوس وي، ډېر به شرمېدل. نو هیله ده زما خپله چې ستاسې لخوا د خبرونې ډېرې سي، او په ځمن کې دا مهم نقاط د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وي یا هم د نجونو بلوغت مرحله، دغه خبرونې ډېرې زیاتې سي، ځکه هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي، البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي چې ستاسې د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولی سي د یو ښه مشورې په نظر دوی استفاده ځینې وکړي.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې دا خبره له پخوا څخه یو ډول دود ګرځېدلې وه چې ځوان نجلۍ به د خپل میاشتني عادت په وخت کې خپلې سي ستونزې د شرم له وجې نه وایي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې دورې کیسه کوي.
کلتور ته چې سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري هلته ګوره انانات ډېر زورور دي او په کور کې هم جلکې جلکې ده هلک هلک دی او بیا وړکیتوب یې دی او ځواني یې ده. طبعا هلته اوس هم ځینې مشکلات شته دي اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قیته دوره وه او ډېره نابلد حالت وه ډېره سخته وه چې یوه جلکې دې په داسې یو حالت وپوهي چې زه اوس زه د چه شي سه مخامخ شوم و هم وا ترس وا دار وا چې په ما باندې څه وشوه یعنی ډېر مشکلات موجود و. اوسنی نسل هم نسل بیدار نسل دی او هم نړۍ تغییر کړی په یو وړ کور تبدیله شوې ده. دلته انټرنیټ او سرچ کول او پوسپال کې ډېر دی تقریبا د میندو په کټ کې بوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي رهنمایی کی اولادو تا مرسته ورسه کی دی لورسه تلاش که چه لور پوکا
نظامی سه پکلی و باندو که لکه چنگه چه لنور و امکانات و معلومات و نلری پاتی دی یا شمیر کورانه و سمنگو تا چه لرو چه دغا موضوعات انجونو تا نوی او یو داول اغا انجونو تا هم شرم کاری پزینو سیمو که دسی لیدل سیوی چه پا دغا دوره که خامخا خوی دین جلی بدلیگی تند خوی اسی بد خوی اسی دغا موضوع بانی خبر رتا وکی چوم را بد تاثیر کولیسی
دا دوره دیر سخت دوره دا فشار که کتکی و درد لب که دیر وی و مظلوم درد لیری یا فشار تیز دی خواره نیشی خواره لی او نور مشکلات رو سوید حالتا داکتر تا نوره لکی پیغلا وی چه او پیغلا دوست بکل پی خبر شی چه والا داکتر تای بود ولا مریضی دا چوک بیزتی روی باره تا نور سی طول با کلی که وازل وی چه دا خو مریض دا او آن دا چه دا با دا یو دیر ابتدایی خبر بوی او دا ضرورت لیری و تقوی دا واتا دی و ماینا تو تا چه حتما کم خونه بوی او خواهد زنه و خوره سی کنه زنه و خستری استومانه ده کرلور ورتویلی کل کاری پسر ده زن تای ده خوره تا پام نیوی وجود ضعیفه کیه نو دا برخوردونه یقینا د څو لحاظ د تصدمه ورکیوی یو روانی لحاظ چه دا کورنه نیشی در کوله چه دا په څه حال کې ده دوام دا چې دانشي ویلای چې زه په څه وضعیت کې یم زه په څه شي باندې گرفتاره یم د صحیح لحاظ هم تاسو پی چې جامع پاک ساتل او هغه توجه ډېره زه ځان ته دانشي کړم نو دا برخورد چې چیرې د لور سره په کورنۍ کې یا د خور سره په کورنۍ کې کی فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کې یوه صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتلی شي یقینا په څو مرضو گرفتاره کې هم د کمکونی لحاظه هم د رواني لحاظه د ټولو نه تمخ باید د دیتا د تقوی دا واور توضیح شي.
یو موضوع بله ده چې په دغه دوره کې نجلۍ استراحت ته ضرورت لري لکه څنګه چې تاسو ویل خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي نه مور ورته وایي چې البته ټول نه خو یو شمېر کورنیو کې هغه د کورنۍ مشرې مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه اینجا مثلا درانه کارونه نور مکام اصلا پولی و پرتی تم مزه و درانه پیتی ما پورتا که پا هم دغه میاشتنه مریضی وقت دغه کارونه هم دوی کهی چون مرا دغه تجربه لرون که خزی دیدی مسئولیت لری چه باید دغه کارونه منه کار تو هایی چه مکه و دست شاین
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې خو هم دلته کومه کورنۍ ته زیر شو یو بل خبرم ده چې هلته دغه مثلا خاکی وی په کور کې یا مشران ته دو مور نه مشران نور میرمنی وي او د کشرانو خبر بو کې وکړو یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران میرمنی وي دا لورته وي چې تستراتو کوي څه پېښې وي د کله د خبرې دا به څه رقم مریض وي دا څوک نه وي چې دا د میاشت مریضي دا څه مشکل لري نو ته خو خزه سبب ده تا تا کور در ده غاره که ده نسه خبر ده ده یو عادی خبر ده و ده جزی خبر ده قطعا به استراد خبر نورده که ولو حتی پا ده مرکزون و کم پا دیر و کورانه که یک ده یو عادی خبر ده و ده کم مشکل نده دوم را باید تاسو اغا و نکره استراد و نکره ده نورده ویل که چه توم را معلومات لرم ده استراد خبر قطعا نورده که او دا چې باید دا ځان لومد نه کا دا باید رانش پیټیشن پورته نه کا په ډېر نادراتو کې دا تاسو خبره چې یو تعداد ډېر کم کورنۍ دي دوه مسلې ته توجه کا هیڅ کوم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک خبر شي ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده وخت چې په ډېری کورنۍ کې دا خبر عیب ده انجو کې پټي درنت کارم کا ځانم لم دی
او د راتلونکو کې په سلو مشکلاتو سمخ او وخت بیا ځکه چې مور پلار رو یا کورنۍ هغې ته لږ توجه وکړم، دا به په راتلونکو کې که مور وي یا په یو کور کې ګور وي ابزتی لیک سالم من گوی، اما مجرد چه ده ودی یا ده خیلو کرسی ده ده سر پا بالست ده طول مشکلاتی خوری زکر چه ده دو چند مشکل زیادی ده دو چند پرابلمون سمختی که خدا باید طول معلومات ولیری حقا معلومات دانه لیری نو ده مشکلات یقینا شده دی خو
بالی.
ما مخکم درتاوی چه شاید که 500% و یا 500% و تاویلی شو چه 500% شاید پدو اکلا لگ سالم من نظر ولیری اما 500% نور ای بگی میدخل.
بله میرمن نظامی لکتنگ تاس پخپلو خبرو که ویل چه که یو انجلی چرت استراد که ده میاشتونی مریضی وقت که نو بیا خلق ویز ده خدا چه مرز لری ام ده غسی دکتر تی ده بیول پا مسئله که کورنۍ نه غواړي چې ځوان انجلۍ ډاکټر ته بوزي، بیا خو نسایي ولادي ډاکټرې ته بیخي لرې خبره ده، وایي که دا څوک وویني ښه به وایي چې ولې یې بوتله، په دې باندې خبرې راته وکړي.
یقینا چې دی ته عیب معلومیږي او نسایي ولادي ډاکټرې ته خو په هېڅ صورت نه وړله کېږي پیغله نجلۍ په اطرافو کې، ځکه ډېر غټ عیب دی، دا نه وایي چې دا د دې ضرورت دی، اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښیږي چې په دې باندې زوفر څي او د درد زیاد درد نه دازتی طاقت نه لري، مجبور دی دی ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په دو وخت کې دا خپل جامع پاکي ونه ساتي، که دا ځان پاک ونه ساتي واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتی د دې هغه د میاشتنی درد شاید چنده زیاتی التهابات موجودی ډاکټر ته ضرورت کی باید ډاکټر ته بوتل شي، اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کېدای شي چې موږ لر پروتو سیمو ته لاسرسی ولیرو، منفی د دوچې دی هم لاسرسی ډاکټر ته ولیری، تلویزیون او رادیو ته ولیری، د پیساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکی وي، کلیو باندو ته وسی هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې میرمن چې د میرمن سب دومره اکله باید خبرې وکړه، نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا نغاړي چې ډاکټر ته بوزي، نو دا عام پوهاوی ته ضرورت لري په اوسنۍ شرایطو کې، باید وظیفه د میرمنو ده چې باید دلته سړی ځان ورسي او اول پوښتنه ترې وکړه چې تاسو څه رقم برخورد، اول خامورې ته د خپل ځان څه رقم برخورد کړي، ته د خپلې پیغلې لور څه رقم برخورد کړي، پیغله د ځانه څه رقم برخورد کړه، دا نه تنها چې تنها د پیغلې مشکل دی، د هغو مور چې هلته شپږوه اولاد اته اولاد روړي یا یو اولاد وړی چې دونه صد چنده مشکلات لري، دا ټول آمپوهاوی ته ضرورت لري چې هغه هم د رسنیو دې طریقه او هم د نږدې نه باید ورشي، ګروپونه وي سیار او د دو میرمنو سره باید مرسته وشي.
انجونو ته او میندو ته یوه مشوره تاسو ولرئ چې په دغه دوره کې دوی کوم ټکي په نظر کې ونیسي، که څه هم په خپرونه کې خبرې ورباندې وشولې خو بیا په نتیجه ګیري کې که تاسو یو څه خبرې دوی ته هم ولرئ.
ډېر زیات تمننه، یقینا چې دا مسائل مهم مسائل دي، باید سړی اساسي ټکو ته بس پې ولري او بېرته بیا د مشورې په توګه زه د یوې مور په صفت چې خپله هم هغه د اولادونه لرم ما ټولو میندو ته خویندو ته دا توصیه ده چې په دو مرحله کې باید خپل لونو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته مثلا خویندې دي ته واده شوي اما مجرد خویندې لري چې نوې پیغلې دي هغو ته باید ډېره توجه وشي، ما د هر لحاظه اول د دو لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې د کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي او د کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړي یا ډېر ځان ستړی کړه، او یا دا په هغو حالت کې درد لري فشار یې کته دی باید اجازه ورکړه چې دا استراحت وکړه، نو که چیرې خپلو خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو هغه به یوه سالمه مور وي، هغه به یوه سالمه میرمن وي، نو په دو وخت کې د ټولو مسؤلیت دی، هم د میندو هم د اناګانو هم د کاکا د ښځو هم د امرګانو هم د خالګانو، دا د ټولو مسؤلیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکړه او د پیغلو سره مرسته وکړه په دو مسله کې، مرسته په دو مانا چې ډېرو درنو کارونو ته یې پرېنږدي، د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړه چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي، نظافت پیسه که باید طول معلومات باید ورکړل شي،
چې څو دا پر راتلونکي کې د مشکلاتو سمخ نشي. د ما هم توصیه درنو خویندو مینجو ته ده چې په دو مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ، چې نن سبا په نړۍ کې زښت ډېر مرضونه دي او تاسو هم د مرضونو نوم اورېدلی دی، یا د رحیم د سرطان رحیم زښت زیات دی. هغه دلیل یو دلیل هم دغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم پاکي په نظر کې نه نیسي، نو پاکي په وجود کې زیاتي یا ډېره کم خونکي او تقوی دوا ورته نه رسي، خواړه سم نه ورته رسي. په دغه وخت کې په رنګارنګ مرضونو گرفتار کی سړی باید دی اول ځان نه توجه کاو. په ځن کې ډېره اشد ضرورت کورنۍ توجه ده دو نو یو پیغلو ته.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه د تاسو نام، شاله اوسئ.
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ته رسیږي، نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میاشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پیل تر 15 کلنۍ پورې وي. خو ځینې نجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي. که چیرې نجلې له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټرې ته ورشي او معلوم کړي چې په رحم کې کومه سي ستونزه مون لري. زه خپل داسې کسانو سره مخ شوم چې له واده وروسته معاینه یې ښیي چې مېرمنې د نوې ځوانۍ مرحله کې نسایي ستونزه درلودله، خو ډاکټرې ته نه ده پریښودل شوې. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډېری وخت دا ډول مېرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخې یو بل ډاکټره مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی سي ستونزې حل نشي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محرومې شي.
من بخواهیم در آینده فعال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سر دخترهای جوان خریزیم.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډېر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډېر درد لري، دومره چې بې حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوانه نجلۍ بېخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتنی مریضی وخت خپل نظافت ته ډیر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخليږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنۍ څخه غواړم چې د میاشتنی عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري، ډاکټرې ته دی ورولي. بې پروايي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
زلفا